آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
طالبانو په کابل کې د ترکیه د سفارت په موټر باندې حمله کړې ده. د اسلامي دولت هغه سړی پیژندل شوی دی چې د یرغمل سره سرونه غوڅوي، او یوکرانیان د جګړې د مقدمو جبهو څخه خپلې توپچی قواوې تر شا کوي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1303 کال د هود د میاشتې اتمه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې اوه ویشتمه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا رپورټ واوري چې روسیې غربي هیوادونو ته د نوو بندیزونو د لګولو په خلاف خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام په یو سیالۍ کې سکاټلند ته ماته ورکړې ده. په دې باره کې تاسې مرکه مه هیروئ. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیا سردار یې تاسو ته اورو. پرون په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې دوه کسان چې یو ملکي افغان او بل ترکی اسکر و وژل سوی دي، او یو ترکی اسکر ټپي سوی دي. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزی امریکا ژغ ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 8 بجې یو ځانمرګ برید کوونکی د چاودیدونکو موادو ډک کورولا موټر د ایران د سفارت سره نږدې د ترکیې د عسکرو د موټرو د قطار مخې ته وچاوه. ستانکزی وویل چې د ترکانو یو موټر په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی. ایساف هم په یو بیان کې ویلي دي چې دې برید کې د یو برهنی اسکر د وژلو خبر تایید کړی دی، خو په بیان کې د وژل سوي اسکر د هویت په باب معلومات ورکړل سوي نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال ایوب سالنګي د چاودنې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د حملې هدف د ترکیې د سفارت موټر و. د ترکیې پوځ وایي چې په دغه موټر کې د ترکیې د سفیر امنیتي محافظین سپاره و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د عسکرو په موټرو باندې د حمله په کلکه غندلې، او د هغې مسؤلیت یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر غاړه اچولی دی. طالبانو د دغې حملې ذمهواري قبوله کړې او ویلي دي چې اصلي هدف یې د امریکایي عسکرو یو پوځي قطار و.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په تاریخي بری په ټوله نړۍ کې افغانانو خوشي شولې او جشنونه یې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په لومړي ځل د کرکټ په نړیوال جام کې برخه اخلي، د پنځشنبه په ورځ په نوې زیلاند کې د سکاټلند د کرکټ ټیم ته په یو سخت مقابله کې د لوبي په ورستۍ شیبو کې په یو وکټ ماته ورکړه. په دې بریا کې لوبغاړي سمیع الله شینواري او شاپور زدران مهم رول درلود. د افغانستان د کرکټ د بری د خبر په اورېدو سره د افغانستان په بیلوبیلو ولایتونو او ښارونو کې خلک لارو کوڅو او سړکونو ته راووتل، او په اتنو او سازونو سره خپل خوشحالي وښووله. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مشت افغانانو هم د خپل ملي ټیم په دې تاریخي بریا خوشحالي ښوولې او یو بل ته مبارکي ویلې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، د هغه میرمنې او اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله هم د هیواد د کرکټ ملي ټیم ته په دې سره بریا مبارکي ویلې ده. د هند صدراعظم نریندرا مودی هم په یو پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته مبارکي ورکړه، او استرالیا ګورنر جنرال هم د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان ګډون ستایلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نسیم دانش د استرالیا څخه په یو ټلیفوني مرکه کې امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان د ملي ټیم دغه بریالیتوب به افغانستان کې د کرکټ سره مینه نور هم زیاته کړي، او ملي ټیم به نورې بریاوې هم راوړي. هغه وویل چې د کرکټ بورډ لخوا بریالي ټیم ته 45,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی، او په راتلونکي کې به نور امتیازات هم ورکړل شي. د ښاغلي دانش سره مرکه به په دې خبرونه کې ورسته واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت هغه مبارز چې مول یې وهلی او د څو یرغمالو د سرونو د غوڅولو ویډیوګانې خپرې سوي دي پیژندل سوي دي، مګر امنیتي منابعو خبرداری ورکړی چې دا رپورټونه به شاید دقیق نه وي. په رپورټونو کې د محمد اموازي د دوستانو له قوله ویل سوي دي چې دوی باور لري چې دی هغه سړی دی چې د لندن په لهجه انګریزي وایي او جهادي جان نومیږي. د امریکا د حکومت دوه منابعو د روی ترس خبري اژانس ته ویلي دي چې تحقیقونکي باور لري چې اموازي همغه مول وهونکی سړی دی، مګر پرم کې د امریکا ژغ همکار جامی ډیټ میر ویل چې د اروپا استخباراتي منابعو د هغه د هویت د تاییدولو څخه انکار وکړ او وایي چې دا موضوع ډیره پیچلې ده. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو نطاق وایي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا د امریکایي اتباعو د وژلو تحقیقات دوام لري، مګر د جهادي جان د هویت په اړه رپورټونه تاییدولی او نه یې ردولی سي. هغه وویل چې امریکایي چارواکي د برتانیې په شمول د خپلو نړیوالو انډیوالانو سره له نږدې کار کوي چې قاتلان محاکمې ته راکش کړي.
د یوکراین عسکرو د دیوالسیف ورانسوي ښارګوټ ته نږدې د یوه کلي د مقدمې جبهې څخه د خپلو توپچي قواو په ایستلو پیل کړی دی. د اروپایي اتحاد څارونکي د هغه اوربند له مخې چې د دې میاشت په سر کې سوی دی د دغو قواو د ایستلو نظارت کوي. د اردو چارواکو پرون د پنځشنبه په ورځ د روی ترس د خبري اژانس خبريالانو ته هغه لاري وښولې چې 100 ملي متر توپونه بار کړی وو. د بلې خوا کیف هم ویل دي چې په تیرو درو ورځو کې د یاغیانو په حملو کې کموالی راغلی دی او د روسیې د انفرفاس خبري اژانس د یاغیانو د نطاق ولادیسلاو د نهوله قوله ویل دي چې بیلتون غشتون کې غواړي د مارچ 30 منټې پورې درنې وسلې د مخکنیو جبهو څخه وباسي.
د امریکا د فدرالي مخابراتو کمیسون پرون د پنځشنبه په ورځ د دوو په مقابل کې په درو رای سره د انټرنیټ د بی طرفۍ په اړه فیصله وکړه چې د دې فیصلې په کولو سره به د انټرنیټ شتمن خاوندان د کوچنیو کمپنیو په مقابل کې څه خاص امتیازات نه لري. د دغه کمیسون رئیس ټام ویلر وویل چې د امریکا خلک منطقاً د داسې انټرنیټ توقع او قابلیت لري چې چټک، عادلانه او آزاد وي او دا نن ورځ هغوی ته ورسېدلی دی. د پنځشنبه د ورځې د دې پریکړې معنا دا ده چې اوس انټرنیټ په امریکا کې د عامه خدماتو په لړ کې شمیرل کیږي. د لوی نامه خاوندان لکه امازون او فیسبوک به له دې څخه وروسته ورایزن او کامکاست غوندې کمپنیو ته د دې لپاره زیات پیسې نه ورکوي چې د کوچنیو کمپنیو په پرتله خپلو مشتریانو ته مواد په چټکۍ سره ورسوي. نوي مقررات وایي چې د انټرنیټ ټول ترافیک به اوس په عین سرعت حرکت کوي او د هیڅ کمپنۍ به له دې کبله مخنیوي نه کیږي چې ورایزن او کامکاست زیات پیسې نه سي ورکولای.
د نایجیریا جمهوریت ګورلک جاناتن پرون د پنځشنبه په ورځ د هغه هوا شمال ختیځ ته چې د بوکو حرام د ډلې د یاغانو مرکز دی ناڅافي سفر وکړ. هغه په باګا او موبي کې د نایجیریا د عسکرو سره وکتل. دغه دواړه ښارګوټي د نایجیریا اردو په دې وروستیو وختونو کې د یاغانو څخه بیرته نیولې دي. جمهوریت کله چې بیرته ابوجا ته راستنېده خبریالانو ته وویل چې د هیله لري چې د بوکو حرام د ډلې د ورکېدو لپاره به د سفر ډیر کار وکړي، مګر دا هغه وخت په شمال ختیځ کې لا شخړې او جګړې روانې دي. د عیني شاهدانو او امنیتي قواو له قوله پرون د پنځشنبه په ورځ د نایجیریا د بورنو په شمالي ایالت کې د بس موټرو په یو سټېشن کې د یو ځانمرګ بمچون کې په حمله کې لږ 9 کسه وژل شوي دي. د حمله د ویو په ښارګوټ کې شوې ده. په دغه ښارګوټ کې په خو هم د بوکو حرام د مبارز ډلې له خوا ډېرې حمله شوي دي.
هغه سعودي سړی چې د القاعده د یو پخوانی مشر تور پر لګېدلی په 1998 کال کې په ختیځ افریقا کې د امریکا په دوو سفارتونو کې د بمونو د چولو په ارتباط ملزم سوی دی. 52 کلن خالد الفواز پرون د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې د یو منصفه ایت لخوا د دسیسې په څلورو جنایتونو ملزم سوی دی. الفواز د بم چولو د طرح په توګه نه دی ملزم سوی. څارنوالانو وویل چې د دې په ځای هغه د حملو څخه مخکې د اسامه بن لادن د جګړې اعلامیه په لندن کې په خبری رسنوي کې خبرې کړې وې.
هغه قانون چې د مروانا استعمال ته اجازه ورکوي په واشنگتن ډي سي کې نافذ سوی دی. دغه قانون د تیر نومبر په میاشت کې رای ورکوونکو په عمومي رایګیری یا ریفرندم کې منظور کړی وو او هغه په محلي وخت د پنجشنبې په نیمه شپه نافذ شو. د دې قانون له مخې هغه خلک چې عمرونه یې 21 کاله یا تر هغه زیات وي کولی سي په خصوصي توګه تر 45 ګرام پورې مروانه ولري او د خپل هستوکنځي په دننه مځکه او پټي کې په کمه اندازه دغه بوټي وکړي، خو قانون لا په عام محضر کې د هغه رانیولو، خرڅولو او سکولو ته اجازه نه ورکوي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
روسي غربي هیوادونو ته د نوو بندیزونو د لګولو په خلاف خبرداري ورکړی دی. روسي ویلي دی چې د غربي هیوادونو ګواښونه شي چې دوی نه غواړي چې د یوکرين په ختیځ کې د اوربان د موافقې د عملي کېدو مخالفت کوي. په مکړی په دې اړه رپورټ ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د پنجشنبې په ورځ دغه ګواښونه یوه هڅه وبلله چې غواړي د اوربان د اساساتو څخه د توجه د اړولو لپاره کوي چې په دې وروستیو کې ټینګ سوي دي. فکر وکړئ ډېر ساده، دا ټول د بیان وړ دي. دوی هڅه کوي چې د مینسک د موافقتنامې څخه پام واړوي او د دوی د خبرو تر شا د دوی ناخوښي څرګندېږي. د ځینو خاصو ملکونو او سازمانونو لکه امریکا او اروپایي اتحاد چې نه غواړي چې هغه موافقه چې د فبروري په 12 نیټه عملي سي. د اوکراین پوځ رپورټ ورکړی چې په تیرو درو ورځو کې بیلتون غوښتونکو خپل بریدونه کم کړي دي، خو د پنجشنبې په ورځ پوځ وویل چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین د پوځ په اهدافو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په هغو ځایونو کې چې بیلتون غوښتونکو بریدونه کړي دي، د میرپول د ښار شاوخوا سیمې هم شامل دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې امریکا اوس هم د یوکراین حکومت ته د وسلو د ورکولو په اړه غور کوي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتو مشر وویل چې اوکراین ته د روسیې د طرفدارو یاغیانو خلاف د جګړې لپاره د وسلو ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منفي عکس العمل راو پاروي، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې هغه په شخصي لحاظ د واشنگتن د هغه پریکړې ملاتړ کوي چې مرګانې وسلې د کیف ته ورکړي سي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو چارو د کمیټې استیمایه غونډې ته وویل چې که څه دا مشکله ده چې د پوتین اعمال دي پیشبینی سي، خو که چیرې امریکا یوکراین ته وسلې ورکړي نو کیدای سي چې دغسې یو اقدام به روسیا دې ته وهڅوي چې بیلتون غوښتونکو ته ډېرې پیچلې وسلې ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی دی رپورټه د افغان نړیوال ټولنې په خپل کلنی رپورت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا څخه وغوښتل چې په نړۍ کې د خلکو د قتل عامونو په قضیو کې د ویټو د حق څخه تیر سي. د امریکا خبريالي سیلا هنسي د لندن څخه په دې باب رپورت را لېږلی دی.
د افغان د نړیوال ټولنې عمومي منشي سلیل شیتی د امریکا غږ سره په خپل مرکې کې ویلي چې 2014 کال د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته شخړې او تشدد روان دی د مصیبتونو او د کړاوونو نه یو ډک کال وو. هغه وایي
As the world has been looking at what happened in 2014, it's clear that millions of civilians from
لکه څنګه چې نړۍ ورته کتل چې څه په 2016 کال کې وشول، د هغې نه دا څرګنده ده چې د سوریې نه نیولې تر اوکراینا، بیا د غزې نه نیولې تر نایجیریا پورې په میلیونونو ملکی خلک په سخت او وحشیانه تشدد کې کړیدلی او هم په نړۍ کې د بشر د حقوقونو زیاتې سرغړونې شوې دي. د افغان نړیوال ټولنې په خپل دغه کلنی رپورت کې ویلي چې 2014 کال په تاریخ کې داسې یو بد کال وو چې ډیر زیات خلک پکې مهاجرت ته مجبور شوي دي. دغه رپورت وایي چې یوازې په سوریه کې تقریبا 4 میلیونه خلک د جنگونو د لاسه بې ځایه او بې کوره شوي او هم په دغه کال کې په زرګونو مهاجر په مدیترانه کې مړه شوي دي. د افغان د نړیوال ټولنې عمومي منشي ښاغلی شیتی وایي چې د نړۍ ثروتمند ملکونه په یواز د دې چې دغو مهاجرو ته د ژوند اسانه شرایط برابر کړي کوشش کوي چې خپل ملکونو ته د هغوی د داخليدلو شرایط لا پسې سخت کاندي. هغه وایي کچرې د ثروتمندو ملکونو مشران دغو مهاجرو ته د مالی او د سیاسي سهولتونو پراوستلو کې اسانتیا رانه ولي، نو وضع به له دې نه هم بدتره او خطرناکه شي. د افی د نړیوالې ټولنې عمومي منشي ښاغلي شیتی ویلي دي، ستونزې هغه وخت لا پسې په دې دلیل سختې شي چې په نړۍ کې د شخړو او ستونزو په نوعیت کې په دوامداره توګه فرق راشي. هغه وایي
The rise of armed groups is one of the striking things. Our report discloses that up to 35 countries are now dealing
د وسلوالو ډلو را پیدا کېدل او ظهور یو اصلي مشکل دی. زمونږ په راپور کې دا څرګنده شوی چې همدا اوس د نړۍ 15 ملکونه د دغو خطرناکو وسلوالو ډلو سره په مقابلې کې راګیر شوي. دا د حکومتونو او د نړیوالو ټولنو یو اصلي او مهم کار دی چې د دغو ظلمونو او وحشتونو په مقابل کې د ملکی خلکو ساتنه او حفاظت وکړي. مګر د دې په عوض کې زموږ په نظر هر څه ډیر بد، غمجن او د شرم نه ډک وو. د افی د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسؤل سټیف کراشا وایي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې د ټولو نه زیات هغه عنصر چې د ناکامۍ سبب شوی هغه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د 5 دایمي غړو د ویټو حق دی. هغه وایي چې پروس کال د امنیت په شورا کې 2 ځلې د ویټو د حق نه استفاده شوې ده. روسیې د هغې پریکړې مخه بنده کړه چې په هغې کې په کریمیا کې د یو ریفرینډم غوښتنه شوې وه، او هم روسیې او چین هغه پریکړه ویټو کړه چې په هغې کې سوریه غندل شوې وه. هغه دا هم ویلي دي چې د امنیت په شورا کې 5 دایمي غړي باید په هغو قضیو کې د ویټو د حق نه تیر شي چې د قتل عامونو او خلکو ته په دستجمعي ډول د مصیبتونو د ورکولو د پیښو په باب پکې غور کیږي. د افی د نړیوالې ټولنې د حقوقي چارو مسؤل ښاغلی کراشا دا هم ویلي کچرې د سوریې په باب پریکړه نوې ویټو شوې، نو هغې به نړیوالې جنایي محکمې ته د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د سپارلو زمینه برابر کړې وي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. او اوس په مکړی د خبرونو لندېسته، پرون په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې دوه کسان چې یو ملکی افغان او بل ترکی اسکر و وژل سوي او یو ترکی اسکر ټپي سوي دي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په تاریخي بری په ټوله نړۍ کې افغانانو خوشی ښودلې او جشنونه یې کړي دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت هغه مبارز چې مول یې وهلی او د څو یرغملو د سرونو د غوڅولو ویډیوګانې خپرې سوي دي پیژندل سوي دي، مګر امنیتي منابعو خبرداری ورکړی دی چې د رپورټونه به شاید دقیق نه وي. د امریکا د فدرالي مخابراتو کمیسون پرون د پنځشنبه په ورځ د دوو په مقابل کې په درو رایو سره د انټرنیټ د بې طرفۍ په اړه فیصله وکړه چې د دې فیصلې په کولو سره به د انټرنیټ شتمن خاوندان د کوچنیو کمپنیو په مقابل کې څه خاص امتیازات نه لري. د نایجیریا جمهور رئیس ګوډ لک جاناتن پرون د پنځشنبه په ورځ د هغه هیواد شمال ختیځ ته چې د بوکو حرام د ډلې د یاغیانو مرکز دی ناڅاپي سفر وکړ. هغه سعودي سړی چې د القاعدې د یو پخواني مشر تور پر لګېدلې په 1998 کال کې په ختیځ افریقا کې د امریکا په دوو سفارتونو کې د بمونو د چولو په ارتباط ملزم سوی دی، او هغه قانون چې د مروانا استعمال ته اجازه ورکوي په واشنگټن ډي سي کې نافذ سوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورته، د اسلامي دولت په نوم د تروریستي ډله په منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا کې مسلسله لګیا ده او د انسانیت ضد جنایتونه کوي، خو سوال دا دی چې دوی د هر څه په کوم مقصد کوي او څه مفکوره لري. د امریکا ژغ خبریال میریدیت بویل د اسلامي دولت د ډلې د خونړۍ نظریې او عملونو په اړه د یو شمیر کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
که د مصری اسامیانو سرونه پرې کول وي او که د اردنی پیلوټ ژوندی سوځول یا د یزیدی ښځو غلام نیول، په دې ټولو کې دا خبره جوته ده چې دوی دغه سخت دریځه اسلامي مفکوره هیڅ حد نه مني او ورسره د خپلو دغو وحشتونو فلمونه هم خپروي. د مبصرینو په نظر دغه ډله دومه پیړۍ د مسلمانانو د افکارو او په خپل فهم د قرآن په تعلیماتو عمل کوي. د نیو امریکا فاونډیشن په نوم د سرنو د یو مرکز مرستیال مشر او د سی این این د تلویزیون د ملي امنیت د چارو کارپوه پیټر برګن وایي چې د اسلامي دولت د ډلې مشران د قرآن په هغې وینا په خپل انداز کې عمل کوي چې د جنگ ذکر پکې شوی دی.
I mean rationally you wouldn't want to bring the United States in a war against you.
کچېره موږ منطقي فکر وکړو نو څوک به هم ونه وړي چې په یو وخت کې د امریکا سره هم جګړه وکړي، نورو شپېتو ملکونو سره هم، د عرب ملکونو، مصر، اردن او نورو سره هم ونخلي. بلکې دوی خپل فکر لري او داسې ښکاري چې دوی د دنیا د ختمېدو او د آخري جنگ د نخلېدو په فکر دي. پیټر برګن وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشران داسې فکر کوي چې دغه دنیا نوره ختمیږي او ډېر ژر به د نړۍ آخري جنگ ونخلي چې دا به د سوریه په شمالي برخه د بیق کې پیل شي. دغه مفکوره د اسلامي دولت د ډلې سره ملګرو شو کسانو لپاره یو افسانوي حیثیت لري او دوی دا وایي چې په دې جنگ کې به مسلمانان د عیسویانو او کفارو لښکر ته ماتې ورکوي او بری به مومي. د یو شمیر مبصرینو په نظر دغه افراطي ډله غواړي چې غربي قواوې په سوریه حمله وکړي او د دوی دغه وړاندوینه رښتیا ثابته شي. د امریکا د میساچوسټ ایالت په پوهنتون کې د تروریزم او د امنیتي چارو د زده کړې د مرکز مشر پروفیسر جان هورګن وایي چې
اسلامیک سټیټ سرټنلی وانټس اس ټو بیلیو دیم وین دی سې دیس از اباوت ریلیجن، دیس از اباوت
ا د اسلامي دولت ډله غواړي چې دوی په موږ د یو مذهب د استاد په توګه ځانونه ومني او ورسره د تهذیبونو په جنگ کې ورداخل شو او داسې یو جنگ ونخلو چې ختمېدلې بیا نه وي او د دوی غټ مقصد هم دغه دی. ځینې سیمه ییز کارپوهان بیا وایي چې د اسلامي دولت د ډلې مشران په دې باور دي چې دوی د مسلمانانو د سر مشران دي او د حق او د باطل په جنگ کې دوی د حق بیرغ نیولی دی. خو امریکایي کارپو پیټر برګن وایي چې یو شمېر مسلمان مذهبي مشران د اسلامي دولت د ډلې د کارونو غندنه کوي او د دوی په ضد نور هم باید غږ پورته شي. هغه وایي دوی د مسلمانانو د سلفي عقیدې منونکو ته نږدې فکر لري. دوی د مفکورې ځواب هم یوازې په بلې مفکورې ورکول کېدای شي او هغه د مسلمان مشرانو او دینی عالمانو لخوا ممکنه ده. دغه دینی مشران باید ورته ووایي چې دوی د اسلام ډېر وحشتناکه صحرا وړاندې کوي او بحث ورسره کېدای شي. نور مبصرین بیا دا وایي چې هغه کسان چې دغه ډلې سره ملګری کېږي هغوی خپله ډېره ناکامه او بې مقصده زندګي لري او غواړي چې بل ملک ته لاړ شي او په ژوند کې یو بل شان بدلون راشي. دوی کې ځینې سخت دریځه جهادي فکر لرونکي بیا د خپلو مشرانو برعکس د مذهب نه ډېر اثر نه اخلي او په یو بل فکر مخکې روان دي. پروفیسر جان هورګن په دې اړه وایي چې د صحرایي ژوند خوند انقلابي حالت کې اوسېدل او خودسري دوی ته دغه شیان خوند ورکوي او هغه څه کول غواړي چې سي زړه غواړي. د اسلامي دولت ډله هم دوی ته په مختلفو وسیلو دغه خبر ورکوي چې راشي، موږ سره ملګري شي او د خپل زړه ارمانونه پوره کړي. سیمه ییز کارپوهان بیا وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو یوازینۍ لار د زور ده چې مشران وځپل شي او نیول شوی منطقې ورنه بیرته آزاد شي. د امریکا مقامات وایي چې د عراق هغه برخې چې دغه ډلې نیولې دي هغه کې په سلو کې دیرش بیرته د عراق خلکو ته په واک کې ورغلي. نو د مبصرین په نظر چې څو وخت د خلافت کمه نظریات چې د دوی مشر لري د هغې حدونه راکم شي نو خپله به د خلیفه قدرت هم ورسره ختم شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوریې په شمال کې عیسویانو د عاشورا د فرقې د 260 تنو د تښتولو د پیښې څخه وروسته د هغې سیمې عیسویانو په وتلو شروع کړې ده. د لندن څخه د امریکا ژغ خبریالۍ سیلا هنسي رپورټ رالېږلی دی.
په لندن کې د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن د امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د الحسکا د ایالت د تل تعمیر په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې ملیشاو د عیسویانو د عاشوري د فرقې په یو لسو کلو باندې حمله کړې دي او روستوی 260 تنه یرغمل هم نیولی. هغه وایي چې اوس دغه یرغمل شوي عیسویان د عبدالعزیز په غرونو کې ساتل کیږي. د لندن په پوهنتون کې وی ماهر اریکا هنټر ویلي چې هغه د دغو یرغمل شوو کسانو د سرنوشت په باب خوشبینه نه ده. هغه وایي
I'm sure that they will probably kill the young men. They do tend to do that.
زه په دې یقین لرم چې هغه به په اغلب ګومان ځوانان قتل کړي. هغه د دینیت لري په خاص ډول هغه ځوانان قتل کړي چې د ملیشو په کارونو کې ګډون کړي. هلته ډیرو عیسویانو د کردانو سره مرسته کړې او د خود سرنوشت به د روم د امپراتورۍ په شان وي. خزې به یا خرڅې شي او یا به د سیغی خزو په توګه ترینه استفاده وشي. په تیره میاشت کې د اسلامي دولت د ډلې په نامه ملیشو په لیبیا کې د مصر شل تنه قطبي عیسویان هم وژلي وو. د لندن په پوهنتون کې دغه ماهره میرمن هنټر وایي چې د عیسویانو د اشوري د فرقې ځینو خلکو د کردانو سره په دې لاس یو کړی وو چې خپلې سیمې د داعش د ملیشو د حملو نه په امان کې وساتي. هغه وایي
Some groups have aligned themselves with the Kurds. It's not an overall blanket alignment. These things don't happen that way. But some groups have.
زنو دلو د کوردانو سره اتحاد وکړ. مګر دغه اتحاد په مجموع کې نام حدود او پټ نه و. دغه کارونه په دغه طریقې ونه شول، بلکې زنو دلو دا کار په دې دلیل وکړ چې هغه ته دا سرګند شي و چې دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې کوردان به اسکله هم د داعش د ډلې په شان د بشر د حقوقو په ضد دغه شان غټ جنایتونه ونه کړي. په سوریه کې د جنگ او د تشدد د پیل نه مخکې هلته د هغه ملک د نفوسو په حساب تقریبا 10% عیسویان میشته وو. داسې ویل کیږي چې د عیسویانو د اشوري د فرقې تقریبا 1000 کورنۍ د خپلو 260 تنو د تختولو د پیښې نه وروسته د خپلو کورونو نه تښتېدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان کرکټ ملي ټیم په نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سکاتلند ته ماته ورکړه او دا په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا ده. زموږ همکار متی الله عابد د دې بریا او د افغانستان د کرکټ ته آینده دپاره د دې بریا په ارزښت د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي مشر ښاغلي نسیم دانش سره چې دا وخت په استرالیا کې دی مرکه کړې ده.
ډېره مننه کوم محترم نسیم دانش صاحب. اول خو درته مبارکي وو د افغانستان په نړیوال جام کې لومړی بریا ترلاسه کړې، دغه مبارکي قبول کړئ.
ډېره زیاته مننه عابد صاحب، تاسو ته مبارکي ټولو هیوادوالو ته او څوک چې د تاسو رادیو او ټولو ته مبارکي.
نسیم دانش صاحب، په نړیوال جام کې دغه بریا د سکاټلند مقابل کې او دونه په سخت حالت کې د ګټل تاسو لپاره او د کرکټ د ټیم لپاره څه ارزښت او معنی لري؟
اپ دې کې شک نشته چې سکاټلند درې واره د نړیوالو جامونو ته کوالیفای کړی دا دوی په کلو بدل دي، خو تر اوسه یو لوبه هم نه ده ګټلې. افغانستان په لومړي ځل باندې یو نړیوال جام ته یو لوبه ګټي دا واقعا چې د اتحار ځای دا ډېر یو بیا سکاټلند لوبډله زموږ لپاره د یو فل ممبر څخه هم لږ پرېشر ډېر وي په موږ باندې، ځکه هغوی سره موږ بلد یو، هغوی سره موږ لوبې کوو. خو دغه بریا آی سی سی او نړیوال کرکټ کونسل یا د نړیوال کرکټ شورا چې په دې کې هم ډېر ښه مثبت نظرونه په ورکل شوي دي او د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر ښه لوبه ګڼم چې انشاءالله د دې سره به زموږ کرکټ نور هم پرمختګ وکړي او یو ډېر ښه لوبه ترسره شوه. خو چون چې مونږ د سریلانکا څخه ګټلې لوبه وبایلله او دا بایللې لوبه مو راوګټله.
نسیم دانش صاحب، دغه لوبه دغه حالت کتل کله د شکست احساس کېدل کله د بری احساس کېدل، پوره لوبه یو قسم ته امتحان حالت دی. تاسو په نظر دغه ژوندې بڼه ټول افغانستان ټول ولسو کته هغه به څه زده کړی؟
دلته هم په آی سی سی کې او د نړیوال جام کې پرون راته یو چا ویل وای د نړیوال جام تاسو رنگین کړی دی، وای تاسو ټول میچونه ډېر خوندور وي او ډېر داسې نږدې وي سره، او کله کله د ستاسو په ګټه وي کله د هغه مخالف ټیم په ګټه باندې وي. نو واقعیا چې یو ډېره ښه لوبه وه، افغانانو هم ډېر خوند هم ترې واخیست او ډېرې خفه هم کړل او بیا وروسته یې زیات خوشحاله هم کړل. هغه دې
قدر من اوریدونکو، په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار متی الله عابد ستاسو په خدمت کې یو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. د دغه خپرونې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. زموږ سره اوسئ.